بیماری مثلا ایجاد لکه های بهس جلدی بسیار بدی بروز می کند. در مراحل آغازین آلوده شدن بدن انسان با این میکروب امکانات تشخیص آن وجود ندارد. دانشمندان در صدد یافتن این امکاناتند، زیرا به هر سرعتی که این بیماری زودتر تشخیص شود به همان سرعت درمان آن میسر است. بهتر است کسانی که اعراض و علایم این بیماری را که با آن اشاره کردم داشته باشند هرچی زودتر به دکتر مراجعه نمایند.
پرسش بینده بعدی خود میگیریم دکتر سه.
سلام به دکتر و بینندگان برنامه بو علی سینا. نام من سید فرزاد سعیدی است. مرض جذام در چه قسم جاها بیشتر موجود است و کیها بیشتر به آن مبتلا می شوند؟
لپروسی is still a problem.
جذام هنوز هم یک مشکل صحی در جهان است و کم و بیش 200 هزار نفر سالانه در سرتاسر جهان با آن مبتلا می شوند. در افغانستان افراد مبتلا به این بیماری هنوز هم در 12 ولایت وجود دارند. این بیماری در حال محو شدن از افغانستان است، اما کاملا از بین بردن نشده است و توجه و آگاهی در مورد این بیماری حائز اهمیت است.
دکتر صاحب، شما گفتین این مرض ساری است. برای امراض ساری راه های جلوگیری از ابتلا به بیماری وجود می داشته باشه. آیا جذام راه برای جلوگیری از سرایتش وجود داره؟ واکسین وجود داره که بخواهش را در مقابل از بیماری یک فرد؟
بدبختانه که نه. تا هنوز واکسین برای وقایع این بیماری انکشاف دادن نشده است، زیرا این بیماری به بسیار کندی رشد می کند و مطالعه آن بسیار دشوار است. یگانه راه جلوگیری از انتشار این بیماری درمان بیماران مبتلا به آن است تا شانس انتقال مرض به دیگران کم ساخته شود. ریشه‌کن ساختن این بیماری به اراده بیماران در اخذ منظم دوا و فراهم آوری امکانات درمانی به بیماران ربط می گیرد تا شمار واقعات آن با صفر رسانده شود.
دکتر صاحب، یک سوال دیگه هم از بینده ما باقی مانده، به اینکه پرسش از اونا رو بشنیم.
بارز سلام، وقت بخیر. سوال از دکتر برنامه داشتم، آن این که آیا مرض جذام تداوی داره یا نه؟
جذام با گرفتن نمونه های کوچک از پوست بیمار و یافتن عامل بیماری در این نمونه ها تشخیص می شود. همچنان آزمایش حسیت، تحرک و دید بیمار برای تشخیص این بیماری کمک می کند. زمانی که بیماری تشخیص شد با تجویز انتیبیوتیک ها قابل درمان است. اما برای درمان کامل این بیماری تشخیص فوری مهم است. باز هم تاکید می کنم که به هر اندازه زود که بیماری تشخیص شود و انتیبیوتیک تجویز گردد و همان سرعت بیماری قابل درمان است و از تخریبات و معلولیت های ناشی از آن جلوگیری شده می تواند.
کدام تخریبات از این قابل ارجاست و کدام تخریباتش دائمی می باشه؟ کدام تخریبات بر جان میگذارد بدن؟
این بیماری می تواند به کوری منجر شود. ممکن نظر به وخامت و پیشرفت بیماری، انگشتان، بینی، صورت و لبهای بیمار تخریب شده و از بین برود، چون جذام اعصاب را آسیب می رساند. فرد مبتلا به این بیماری چیز را حس کردن نمی تواند و مکررن زخمی می شود که در صورت تهاجم میکروب ها به این زخم ها تخریب چند برابر می شود. جذام یک بیماری بسیار معلول کننده بوده و تأثیرات فوق‌العاده زیانبار بر بدن دارد.
تشکر دکتر صاحب از توضیحاتتان. ممنون شما.
تشکر از دعوتتان.
ده بو علی سینا د خبرونه ډیرو قدرمن لیدونکو، موږ وایو چې وینه ورکول د یو فرد او ټولنې ژوند ژغورلی سي. خو وینه څوک ورکړي او د انسان بدن ته د وینه ورکولو ګټې څه دي؟ په دې اړه زموږ همکارې مینه سادات مرکه کړې.
ډاکټر صاحب، داسې ویل کېږي چې هر انسان باید په کال کې یو ځلې وینه ورکړي. د وینې ورکولو ګټې څه دي؟
اول خو مننه مینه جانې چې ماته مو وخت راکو، فرصت مو برابر کو چې زموږ د خپلو ګرانو هیوادوالو سره د ستاسو په ذریعه خبرې وکم او معلومات ورکم، د طبي معلومات. نو پوښتنه مو د وینه متعلق وکړه. وینه دا دی چې وینه خپل انسان ته خو ورکولو کې هیڅ توان یې نشته، البته نورو انسانانو ته ډېره زیاتې فائدې لري. دا دی چې وینه نه فابریکو کې جوړیږي او نو کوم بل داسې بل ځای نشته چې اغیزې نه مونږ وینه پیدا کوو. وینه فقط انسانان ورکولای شي او کوم خلکو ته هسپتالونو کې ډیر زیات ناروغان وي یا کوم زخمیان شي وي اغی د پر د وینه ضرورت وي او اغی ته چې وینه ډیر وخت داسې وي چې وینه په وخت ورته ونه رسیږي نو اغی ژوند خطر سره مخامخ کیږي. نو دا فقط یا فقط انسانان دي چې وینه ورکولای شي او وینه ورکول د انسان بدن ته کوم توان هیڅ قسم توان نه لري او الټا ګټې لري خو په شرط چې کوم انسانان روغ او هیڅ قسم ناروغي ونه لري نو هغه د 1900 او شپږ شپېتو کلونو په منځ کې دا ټول وینه ورکولای شي.
ډاکټر صاحب، د وینې ګروپونه په څو ډول دي او کوم ګروپونه وینه ورکولای شي؟
مینه جانې، وینه غټ ګروپونه یې څلور ډول دي چې هغې کې په انګریزي کې چې کوم موږ ورته وایو A, B, A, B, A, B, O, O دا څلور غټ غټ ګروپونه دي. خو دا کې بیا هر یو منفي او مثبت هم لري، مثلا A پازیټیو یا B پازیټیو، A نیگیټیو او B نیگیټیو. نو دا ټول ټال چې سره جمع کې ټول اته ګروپونه جوړیږي. نو اته ګروپونه دي او په دې کې هر یو ګروپ وینه ورکولی شي، خو البته په اخیستو کې بیا هغه مشخص ګروپ کا دی او ولا یا دی نیگیټیو ولا دی پازیټیو نه نشي اخیستای او دی پازیټیو ولا دی نیگیټیو نه. هغه اخیستون کې بیا مشخص وي، البته ورکون کې هر یو بلډ ګروپ ولا چکم دی دی وینه ګروپ ولا دی هغه وینه ورکولای شي.
ډاکټر صاحب، د وینې په ورکولو کې کوم مهم ټکي باید په نظر کې ونیول شي او کوم کسان وینه نشي ورکولای؟
یعنی ښه پوښتنه مو وکړه. وینه هر څوک ورکولی شي خو یو څو شرایط لري، البته هغې شرایطو باندې چې پوره وي. یو خو چې کومه دایمي ناروغي ونه لري، که دایمي ناروغۍ کې دا ناروغۍ کېدای شي بلډ پرشر ورته وایي، فشار چې کوم موږ پښتو کې ورته وایو، فشار ونه لري، تور زیړای یا هپټایټس بی او هپټایټس سی نور د زیړیم ناروغي ونه لري او ایچ آی وی شو داسې نورې ناروغي دي چې هغه کوم اخیستون کوي چې هغه ته مشکل جوړولای شي، باید دا ناروغي ونه لري. او دین علاوه شکر یا په انګریزي کې موږ ورته ډایبټیز وایو یا د ګردو کوم ناروغي دي، دا ناروغي ونه لري. دین علاوه چې کوم هغه دی عمر یې دی، باید عمر یې 1400 په منځ کې وي. البته که د 1400 پورې بیا بیا وینه ورکړی وي نو هغه کېدای شي چې 80 ته هم ورسیږي، نو وینه ورکولی شي، کوم مشکل نه لري. خو چې بیا بیا په خپل ژوند کې بیا بیا وینه ورکړی وي او دینه علاوه باید چې وزن یې بخي زیات کم هم نه وي او بخي به حد زیات هم نه وي. وزن یې باید 500 نه کم نه وي او د 1600 یا 1500 نه زیات شنه وي. په دا چې هغې سره بیا دا کس چې کوم وینه ورکوي هغه د تکلیف سره مخامخ کېدای شي. دغه شرایط نور په کال کې بالغ او بصحته سړی چې دی هغه په کال کې څلور وارې وینه ورکولی شي، هر درې میاشتې یا څلور میاشتې یو وارې وینه ورکولی شي او د بدن ته هیڅ قسمه تاوان نه کوي، بلکې فایده کوي. وینه خو بدن کې اسم جوړیږي، هر درې میاشتې بعد د وینه چې څومره بدن کې جوړه شوې وي هغه ختمیږي او هغې ځای نوې وینه اخلي. نو باید موږ وینه ورکوو، وینه بل چېرته نه جوړیږي او روغتونونه او هسپتالونه په همدغه وینه باندې چلیږي. زنانه یا ښځینه وایي چې مطلب هغه څلور میاشتې یا شپږ میاشتې کې یو وری وینه ورکولی شي او سړی هر درې میاشتې بعد یو وری وینه ورکي.
ډاکټر صاحب، دا وینه چې اخیستل کیږي دا باید په کوم شرایطو کې وساتل شي؟ د وینې د بانکونو وضعیت باید څه رقم ته وي چې دا وینه خراب نه شي؟
مینه جان، وینه باید په داسې اول خو د اخیستلو شرایط، وینه باید په داسې شرایطو کې یا په داسې حالاتو کې واخیستی شي چې هغه د مکروبونه پاک وي، مطلب هیڅ قسمه او هغې خپل خلطي وي یا بېګونه ورته وایي، بلډ بیگس ورته وایي، هغه بېګونه چې کوم دي او خلطي دي، هغه هیڅ قسمه مطلب هغې سره څه تماس یا نور شیانو سره په هغه کې رانه شي یا ټچ نه کړی شي، مطلب نور شیان باید ورسره ونه لګیږي. په دا چې ډیر زیات امکان لري چې مطلب وینې ته خدای مکه که وینې ته مکروب داخل شو هغه وینه د هغې تداوي بیخي زیاته مشکلیږي. یو خو دا حالت دي او بل وینه په یو خاص ټمپریچر باندې مونږ ساتو، په سلاجو کې ساتو یا فریجونو کې، په یو خاص ټمپریچر وي هغه څلور اکثریت څلور ډیګري سینټیګریډ باندې، څلور سانتیګریډ باندې باید په دې ټمپریچر نه وساتلی شي او د دې خپل معیار وي. هر وخت هر څوک چې وینه ورکی 15 درش ورځې پورې موږ ساتلای شو. بعد د 15 درش ورځې بیا هغه وینه کوم میاد چې دا هغه ختمیږي او هغه د کار نه وځي. نو او بیا ته هغه چې دی وړلې دي یا لیکدولې چې دی لیکدولې لپاره یې خپل شرایط دی باید 12 نه زیات د بلډ بینک چې کومې سلاجي دي یا یخچالونه دي هغه نه باید بهر پاتې نه شي. کنه وی هغه وینه بیا بیا هغه چې کوم شرایط دي هغه شرایط په باندې دا پوره نه لویږي او امکان دی په امکان دا لري چې په نیز د فائدې نور توان ورسوي.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 11 تا 11:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای آمریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
شافی جان، بیشتر وقتا دیده باشیم افراد هستن که در قسمت پیشروی گلونشان یک برامدگی یا کتله می باشن. بینندگان عزیز به این جاغور میگن و این که جاغور چی است، دلیلش چی است و چرا پیدا میشه، توجه شما را به این گزارش جلب میداره.
نو رازی چه ده رپورت بگرد و گورو.
بله.
کمکاری غده تایروید را در بدن که باعث بزرگ شدن غیر طبیعی آن می شود جاهور می گویند که به گفته دکتران طب یکی از عواملان کمبود آیودین در بدن است که باعث فعالیت بیش از حد غده تایروید شده و به بزرگ شدن این غده منجر می شود.
در صورتی که از طریق منابع غذایی آیودین به قدر کافی و شخص نرست، از طریق غذا یا آشامیدنی گرفته نشه، این سبب میشه که امی تولید امی هورمون های تایروید با کمبود مواجه شود. وقتی که تولید هورمون ها کم شد و از طرف دیگه مثلا منابع کافی آیودین وجود نداره، غده به شکل سلیم خود کلان میکنه و سبب با وجود آمدن جاغور میشه. یعنی در افغانستان اکثر واقعات جاغور مربوط به کمبود آیودین میباشه.
دکتران تایید میکنن که افزایش ضربان قلب، بلند رفتن خفیف فشار خون، عصبانیت، افزایش عرق، ضعف عضلات به ویژه در ناحیه شانه، لگن خاصره و رانها، کمخوابی، کاهش وزن، ریزش مو و کم اشتهایی می تواند از علایم عمده جاغور باشد. دکتران طب می گویند که بیش از 80% افرادی که با جاغور مبتلا می شوند زنان هستند و اگر یک زن حامله با جاغور مبتلا باشد و تحت تداوی قرار نگیرد، ذکاوت و هوشیاری کودکان آنان نیز کمتر از افراد عادی می باشد. غده تایروید در حالات عادی قابل دید نمی باشد و فعالیت نامنظم آن در بسیاری حالات بدون تشخیص مانده و در برخی مواقع مردم نیز کمتر به آن توجه می کنند.
رای سال میشه گرفتارم زی مریضیش، نکسه ما میشه دوا خوردیم، دیگه دوا نخوردیم، نه یه چی نمکنم، اگه صدای مره میگره نفس ما تنگ موشه، دیگه چی نمشه، صدای مره میگره، از دیگه هم صدای گم موشه، بر نمشه.
تا 12 سال میشه گیده گوره گیده گلون بود، نمیفهمیدم که جاغور است. تا کلام شد بغل گلون ما قید کردن و نقرد کردن، نمیتونستم. بعد از زوبه دکتر آمدیم گیده بغل گلون ما قید کردن، اینجا که آمدیم دکتر است بار خدا خیر به تیرد، تشخیص داد، عملیات کرد، حال فضل خدا راحت جور است.
دیده شده که بیشتر باشندگان مناطق کوهستانی به این بیماری مبتلا شدند که دکتران طب عدم موجودیت آیودین را در آب آشامیدنی آن مناطق دلیل شکلگیری جاغور میپندارند. محمد سلیم مسئول بخش رادیولوژی در انستیتوت امراض صدری میگوید که وسایل و تجهیزات تشخیصی از اکسری گرفته تا معاینات اولتراساوند در شفاخانه در دسترس قرار دارد. متخصصان داخله توصیه می کنند که بیماران بایست تا مدت دوا گرفته و آزمایش خون خود را انجام دهند.
یو ماشین رو په نوم دی ایکرومتو په دغه باندې مونږ تشخیص کوو چې فعلا تقریبا په دنګدې وخت کې چې د حکومت طرف نه مونږ تخصیصل شوی ده، او مریضان ته په ډیر کم وخت کې مونږ خریزلټ ورکو. په بیرون کې چې دا په شخصي لابراتوارو کې تقریبا د دې معنی کې مد 2500 افغانۍ ده، مګم دلته مونږ د مریضانو سل افغانۍ اخلو.
ډاکټر احمد فواد وردک تایید میکند که تداوی جاغور زمانگیر است و بیماران بایست در مراحل ابتدایی این مرض در صورت مشاهده کردن اعراض و علائم نزد دکتر مراجعه کنند تا تحت تداوی دوایی قرار گرفته و یا هم در صورت نیاز عمل جراحی نزد بیمار انجام شود. در کنار گرفتن نمک آیودیندار و استفاده از سبزیجات و نوشیدن آب کافی، ورزش و فرار از پریشانی یگانه راه رهایی از این بیماری پنداشته می شود.
قدرمون لیدونکو، راځي چې په ګډه د ژړې د ناروغۍ په اړه راپورټ وګورو چې ژړې څه دي او ولې پیدا کیږي.
یک جامې وینې
د زیړی پاړه په کابل کې د انټونی روختون د ساري ناروغي متخصص ډاکټر احسان الله حکیمی په ژوکته وویل چې د 401 هجری لمریز کال په وری میاشت کې انټونی روختون ته 355 تنو د زیړی ناروغي په وجه مراجعه کړې و. خو د په وینا د روان کال په وری میاشت کې دا شمیر 1293 کسانو ته لوړ شو. د نوموړي په وینا د زیړی ناروغۍ نخې د زړه بدوالی په جلد او سترګو کې زیړوالی خي خواته د ګیډې درد د تشو بولو زیړوالی او په ځنو کسانو کې د پوستکي خارښت هم پیدا کیږي.
پس شپږ اکثره مریضان دي مثلا موږ بعض مرزونه مثلا زیړی لرو لکه مثلا تور زیړی چې په مثلا کوټه ویل چې اچ بي اس دی او یو اچ سی وی ورته سپین زیړی په مثلا کوټه ویل کیږي. د بیا اکثریت مریضان هیڅ اصلا اراز علائم نه لري. اوس کله چې مثلا د حامل مور مثبت شي یعنی تور زیړی ولري دونه غموښوم زیږي کې دلې شي په دوی کې هیڅ څه کوم نه نشانه ونه لري شي تر آن د پورې چې دوی لیور سیروس ته یعنی اخر سټیج ته لاړ شي دوی خټه په پرسي کې او دوی په پوهه واه کې چې کله معاینات تلویزیونی یا ډاکټر ته مراجعه کوي دوی به پیږي چې زیړی لري.
نوموړی انټونی روختون ته د پخوا په پرتله د زیړی ناروغانو زیاتوالی لامل په هیواد کې د یاد ناروغۍ یو څه زیاتېدل او خلکو ته په وړیا توګه خدمات وړاندې کول بولی.
یا گاش روز میشه مرز زردی گرفته بود بازی آمد ماینات کردم مدت سه روز میشه که در میشه خانه بستر است همون جان یا این بیال چیز بود باز آمد همیجه ماینات کردم ماینه خون با دکتر صاحبه گفته گفته چی ها این زایمه های جگرت بالا رفته باز تو یک چند باید بستر شد یه روز یا شش روز باره
ایجا آمدیم که بستر شدیم زردی بودیم ایجا آمدیم بستر شدیم این انتقال هم جاست. دکتر رفتم دکترم دوا داد دیدم که مرکز خوبتر است و خاطر ازی اومدم که اینجا مرکز است همه چیزی در اینجا خوب است. روز اول که گفتم حال خوب است شکر فر
مریضی می زیاده ده بوش ده اوز الحمدلله دیر خوشویم چلور پینزه میاشتی که مخ که خو غنه و فعال نو اوز فعال شو اوس دل تراغنم الحمدلله لک دوايي وشو اوس خیمن.
ډاکټر حکیمی وایي چې دا غناروغي په ماشومانو کې یو څه زیاته ده په دې خاطر چې د هغه په وینا په ځنو کلیوالو سیمو کې یو شمیر خځې نه معاینات کوي او نه هم په دې پوهیږي چې دوی زیړی لري او کله یې چې ماشوم پیدا شي نو زیاتره وخت په زیړی ناروغۍ اخته وي. د ساري ناروغیو دغه متخصص ټینګار کوي چې کله هم د زړه بدوالی او زیړوالی نخه په ځانګړي توګه د سترګو په برخه کې ولیدل شي باید ژر تر ژره له ډاکټر سره مشوره وشي ترڅو د په وینا نورو ته د ناروغۍ د خپرېدو مخه ونیول شي او درملنه یې پیل شي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون نړۍ ته ستاسو لاره د آشنا تلویزیون بیلابیل خبرونه کې تازه خبرونه څېړنیز رپورټونه او مهمې مرکه اوریدئ شئ. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاره په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
شما بیننده برنامه بوالیسینا هستید امریکا هستن. شوفه جان کشورهای جنگ زده عموما شاهد افراد هستن که یا دستشان یا پایشان یا یک قسم یک چشمشان یا قسمت رویشان آسیب دیده می باشه. در این گزارش بینندگان عزیز ما روی موضوع پرداختیم که یک فردی که دستش قطع شده او امروز میتونه که گرما و سرما را توسط دست ساختگی خود حس بکنه. چگونه؟ در این گزارش توجه کنید.
فبریزیو فداتی، مرد 59 ساله ایتالیایی، از جمله 27 فردی است که دارای اعضای مصنوعی بدن می باشد که در آزمایشات فناوری جدیدی که توسط مرکز پلی‌تکنیک فدرال لوزان در سوئیس را اندازی شده بود شرکت کرده است. این فناوری جدید به بیماران این امکان را می دهد تا گرمی و سردی اشیای چهار اطراف خود را حس کنند. آقای فداتی می گوید اولین باری است که در این آزمایش شرکت کرده و احساس خود را در دست مصنوعیش حس می کند.
حالا گرما را حس می کنم. این حس روی پوست دست شروع می شود و سپس به داخل دست دیگر، یعنی دست مصنوعی رفته و گرما را در انگشتان حس می کنم. این احساس عالی است، زیرا آرامش بخش است.
با قرار دادن الکترودهای حرارتی بر روی قسمت قطع شده دست، فدات احساس گرمی یا سردی را در دست و انگشتان مصنوعی خود حس کرد و توانست بین پلاستیک، شیشه و مس تفاوت قائل شود.
اگر افرادی که قطع عضو دارند با تهیه معلومات در مورد اعضای باقی مانده شان درجه گرمی یا سردی را در دست مصنوعیشان احساس می کنند، این واقعا جالب است و ما اولین مدرک قوی برای این موضوع را ارائه می کنیم.
این فناوری که بیش از 2 سال است آزمایش شده است، نیازی به ایمپلانت یا پیوند کردن ندارد، بلکه روی دست مصنوعی پوشیده می شود. سلیمان شکور، دانشمند ارشد در بخش اعصاب در مرکز پلی‌تکنیک فدرال لوزان، که یکی از افغانهایی است که سالهای قبل افغانستان را ترک کرده و در این کشور در بخش فناوری جدیدی برای افرادی که اعضای بدنشان را از دست دادند و از اعضای مصنوعی استفاده می کنند، فعالیت می کند. او می گوید که فکر می کند از این طریق می تواند به مردم حس بهتری را از تجسم دستهایشان را بدهد. او می گوید که برای بیمارانش می خواهد این امکان را فراهم سازد که عزیزانشان را به روش بسیار طبیعی تر احساس کنند.
من از افغانستان آمده ام، جایی که افراد زیادی را دیده ام که دست و پایشان قطع شده است. در واقع ما بالاترین آمار قطع عضو بدن در جهان را داریم. این همیشه در ذهنم بوده که تلاش کنم این مشکل را حل کنم و تلاش کنم در نهایت از این نوع دردها نزد بیماران جلوگیری کنم، تا بالاخره موفق به نتیجه گیری از این فناوری شدیم.
گام بعدی تیم تحقیقاتی آزمایش این دستگاه در مقیاس بزرگتر قبل از ترکیب آن با سایر فناوری‌ها برای بهبود حس لامسه و احساس در افراد دارای قطع عضو خواهد بود. فرخنده پیمانی، صدای آمریکا، واشنگتن.
تصویر هم با علیسینا خبرونی تشار اخلاص. قدرمن لیدونکو، د متحده ایالاتو ځینې ډاکټران د خپلو اوکراینی همکارانو سره مرسته کوي چې د مخ پیچلي بیا رغونې جراحي ترسره کولو لپاره نوې ټکنالوژي زده کړي. په دې باره کې تاسو پام وکړئ. رپورټ
د کیف اوسیدونکې ایوان کانیبرو په امریکا کې د غوږونو پزې او ستوني د ناروغیو متخصصه ده او په همدې برخه کې کار کوي. ایوان کا په اوکراین د روسیې د یرغل نه وروسته د اوکراین د روغتونونو سره د داسې امریکایي طبي پروګرامونو بندوبست وکړ چې مخامخ یا مستقیم پروګرام بلل کیږي چې ډاکتران د مخ او غاړې د بیرته رغولو پیچلي عملیاتونه ترسره کوي.
زموږ ځینې ناروغان لاندنۍ ژاملې باید عملیات شي چې بیرته ورغول شي. د دې عملیاتو لپاره موږ باید د ناروغ د پښې یا لاس نه هډوکي چې رګونه لري پرې کړو. موږ اول د وینې رګونه جلا کوو او بیا په غاړه کې د رګونو سره پیوندوو. دا ډیر مغلق او سخت عملیات دی، 15 ساعته وخت نیسي.
ایوان کانیبرو خپلو ډیرو مجربو همکارانو سره په دې عملیاتو کې او د اوکراین د طبي پرسونل لپاره د ویډیویي کانفرنسونو په تنظیمولو کې مرسته کوي. ډاکټر منوج ابراهیم د مخ د پلاستیکي عملیاتو متخصص دی.
And we see a lot of these injuries where people have eye injuries.
مون ډیر زخمیان ګورو، د چا سترګ نشته، د چا پزه او یا ژام نشته. د بیرته رغونې په ځنې ډیرو اسري او مدرن عملیاتو کې لکه د ډیرو نازکو رګونو پیوندولو کې دوی ډیره تجربه نه لري. زموږ هدف دا دی چې محلي ډاکټرانو ته د عملیات ورزده کړو. مونږ د پلاستیکي جراحي ډاکټران درو، د سر او د غاړې جراحان درو، او مونږ ټول په دغه سي عملیاتو کې یو ځای کې کار کوو او یو بل سره کومه کوو.
منوج ابراهیم د نیویارک پلاستیکی جراحی ډاکټر د ډاکټرانو نرسانو او د تخنیکی چارو د اتلس کسیس ټیم غړی هم دی. دغه ټیم وایي په دې طریقې د ډیر شونه د زیاتو اوکراینی عسکرو مخونه عملیات کړی دي. ویچ سلاو ګنداشوف چې یو سرګی په جنگ کې لمنځه تللی څو میاشتې کېږي چې عملیاتو ته انتظار کوي.
کله چې ما خپلو ډاکټرانو سره خبرې وکړې ټول راته وویل چې پورتنی اعصاب یې مړ دی خو لاندې نای خای کار وکړي او امکان لري چې سترګې پټه اخلاص نه شي کړای. خای یو وخت تبسم وکړای شي خو دوی راته وویل امکان لري چې هر څه سم کار وکړي.
د امریکایي متخصصینو له برکته ډیر اوکرایني جنگیالي بیرته خپل وړتیا ترلاسه کړي چې ډوډۍ وخوري، خبرې وکړي او عادي ساو باسي.
منه پرانو
کله چې زخمی شوم نو ټول پزې لمنځه تللې و. دوی به اوس ماته داسې پزې جوړوي لکه د زخمی کېدون مخ کې چې و. دوی به هر څه چې کولای شي هغه به وکړي. تر اوسه اته ځلې عملیات شوم.
میکروخیرورګیه کله پتریب
مایکروسرجری یعنی په خاصه طریقه د هډوکونو د رګ او وریدونو جلا کول. بیا دوه درې ساعته وخت نیسي چې هر رګ او ورید ته مایکروسکوپ په ذریعہ بیرته سره وګندل شي. خای دا داسې عملیات وی چې اوکرایني ډاکټرانو باید امریکایي ډاکټرانو په همکارۍ زده کړي.
د اوکرایني عسکرو په مخونو د زخمونو داغونه هغه بای خی چې دوی پرې کړی دا او هیله ده چې وطن به ژر آزاد شي. امریکایی او اوکراینی ډاکټران په ګډه خپل نهایی وسه کوي چې ناروغان داسې احساس ونه کړي چې باید خپل مخ پټ کړي. برېښنا عمر خیله د امریکا غږ واشنگتن.
باز هم گزارش در مورد اضرار مواد مخدر. سید طاهر یک تن از معتادین تحت درمان در ولایت غزنی میگه که 30 سال از عمر خود در انگلستان سپری کرده ولی حین بازگشت به افغانستان توسط یکی از اعضای خانوادهش به مواد مخدر آغشته شده. ببین که گزارش یک جا با هم ببینیم.
میلو بوچه سانیا سوفیا، میلو بوچه یوا، میلو بوچه آی میس یو تو.
با پای صحبت های سید طاهر 51 ساله نشستم، کسی که بیشتر از نیم عمرش را در انگلستان سپری کرده است.
سند ما جناب 51 است. امیزانی اولی را که گرفتم دختر مامای ما، باز رفتم لندن. 30 سال در لندن تر کردم. در لندن سال دوم بود، یک سال اول نه دوم زن گرفتم. دو دانه دخترم هم در اونجا سوفیا، یک سوفیا نام داره یک سنیا نام داره. 28 سال 27 سال قصشون خیلی خوب زیبا خوب سعی زندگی تر کردم. در اونجا نشم نم کردم، دکانم داشتم، سه دانه دکان داشتم دیگه، وضعیتم خانه داشتم، زندگیم خیلی زیبا بود. زبان دیگه اردو را.
او ادعا میکند هنگام سفر به افغانستان و پس از آخرین ازدواج توسط پدرزن سوم خود به استعمال مواد مخدر آشنا شده است.
بازدمیزن سیومی که آمادم که گرفتم خسارم عملی بود دیگه. نموگ آقا جان گفت یکان شب جمعه شش بزن و باقر جا کده بود و باقر نموگ شوای جمعه که قزدو یکان دفعه زدم خیلی لذت بردم. دیگه او شب جمعه شد، شب هفته شد و یک شد دیگه به خیده او ایتر رسید که روزی 5 گرام و 4 گرام و 3 گرام و 6 گرام انتظافه شده رفت.
روانشناسان میگویند بسیاری از افراد به باور نادرست که گویا مواد مخدر سبب کاهش فشارهای روحی و روانی شده معتاد میشوند.
خیلی از افرادی که در دام مواد مخدر گرفتار میشه اینا کدام مشکل دیگه نداره، بلکه از نظر روانی تحت فشار قرار داره، برای تسکین دردهای روانی مراجعه میکنه و فرار از مشکلات روحی روانی رو در استفاده از مواد مخدر جستجو
میکنه.
سید طاهر 7 سال است که در افغانستان مانده و نتوانسته نزد همسر اولی و فرزندان خود به انگلستان برگردد. او حالا در یکی از مراکز درمان در ولایت غزنی به امید صحت یاب شدن تحت تداوی قرار دارد. لطیف یعقوبی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
بینندگان عزیز، این بود داشته های برنامه هفته ما که خدمت شما تقدیم شد. امید که مورد پسند و توجه شما قرار گرفته باشه.
او د دې خبرونه د لاشه کې دلول لپاره ستاسو د سالمو نظرونو او پیشنهادونو په تمایو.
بله، و ما هم تلاش میکنیم تا با بخش های متفاوت در هفته های بعدی برنامه های جداگانه را بر شما تهیه و ترتیب بکنیم. در صورت که خواسته باشین درباره کدام بیماری معلومات حاصل بکنه، نظراتتان با ما در صفحه فیسبوک دری و پشتو شریک بسازید.
تر بلخبرونی تاسی طوله پر خدای سپارم.
تا هفته آینده.